السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرع لاس وخت د افغانستان د ماشام شپږ بجې سوی نن سه شنبه د تلش پړه سم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې سره برابر ده. زموږ علي بشریم تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون او شکایتونو کمیسیون په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو ټول حساس مواد او د څلور دېرش ولایتونو د رایو د نتایجو فورمې په کابل کې د کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلې دي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو یوازې هغه رایې معتبرې دي چې د بایومیټریک دستګاه له لارې استعمال شوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان صدراعظم د چین له ولسمشر او صدراعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړي کېدو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو یوازې هغه رایې معتبرې دي چې د بایومیټریک دستګاه له لارې استعمال شوي دي. په هغې ګډې اعلامیه کې چې د افغانستان د انتخاباتو دواړو خپلواکو او د شکایتونو کمیسیونونو نن خپره کړې ویل شوي چې د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ټول حساس مواد د بایومیټریک دستګاه او د څلور دېرش ولایتونو د رایو د نتایجو فورمې د دې کمیسیون مرکزي دفتر ته په کابل کې لیږدول شوي دي. دواړو کمیسیونونو د رایې ورکوونکو په ګډون ټولو لورو چې په دې انتخاباتو کې ونډه لرلې مننه کړې او له ښکېلو ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې د رایو د نتیجو د لیږدولو جمع بندي او د غراض شکایتونو ته د رسېدګۍ په چارو کې د لا شفافیت لپاره همکارۍ ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو د قانون د 19 مادې او له مخکې وضع شوو لوایحو او طرز العملونو له مخې یوازې هغه رایې معتبرې ګڼل کېږي چې د بایومیټریک سیستم په ذریعه استعمال شوي او همدغه رایه سیستم ته داخلوي. د شکایتونو کمیسیون هم له دغه بهیره په کلکه ملاتړ کوي. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 2.5 میلیون زیات وګړو ګډون کړی او لومړنۍ نتیجه به د مهالویش له مخې د میزان په 20 او وروستۍ به د عقرب په 14 اعلانېږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه ریاست نن په یوه ټویټر کې لیکلي چې عاصم عمر چې د پاکستان تابع دی او د هند نیمې وچې لپاره د دې شبکې د مشر په توګه فعالیت کوو، د امنیتي او دفاعي ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دغه راز ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې وخت نه دی ښودل شوی، د القاعده شبکې او طالبانو یو شمېر نور مهم غړي هم وژل شوي دي. په غزنی کې د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمېر 28 تنو ته ورسېد. د غزنی ولایت د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 تنه نارینه او پاتې 22 تنه یې ښځینه محصلینې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین چاودنه په یوه درسي خونه کې شوې ده. یو محصل د دې چاودنې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
مې روحلار روحاني د غزنی ولایت د پښتو ادبیاتو څانګې دی او سیم ماسیل يم. چاودنه په داسې حال کې وسو چې په سیم کې دی جسم دروازه بند او دروازه لډیر فشار دی باندې درس واینی او خطا وزارې شي.
تر اوسه د دې چاودنې مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش شپږ وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې تېره شپه د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ وسلوال وژل شوي او د دغې ډلې د وسلو یوه ډیپو هم له منځه وړل شوي. له دې مخکې د ننګرهار ولایت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اوو غړو او یو وسلوال طالب د نیولو خبر ورکړل شوی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان صدراعظم به د چین له ولسمشر او صدراعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت خبرې وکړي. د عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې چین او پاکستان نږدې ملګري کلک شریکان او اوسپنیز ورونه بلل شوي او ویل شوي چې له چین څخه د عمران خان دغه دوه ورځنۍ کتنه به چې نن یې پیل کړي، له چین سره د پاکستان اقتصادي اړیکو، پانګونې او ستراتیژي اړیکو د لا پیاوړي کولو لپاره یو فرصت وي. عمران خان به د چین له ولسمشر شي جینپینګ او صدراعظم لی کیانګ سره وګوري. د مشرانو د خبرو په اجنډا کې د 600 میلیارد ډالر په ارزښت د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز لوی پروژه هم شامل ده چې د چین د یو کمربندی وی لارې د ستر پروژې یو برخه ده. د هنتر کنټرول لاندې کشمیر وضعیت هم د دې خبرو د اجنډا بل موضوع ده. د امریکا متحده ایالاتونو اته ویش چینایي ادارې په تور لسک شامل کړي. پر دغو ادارو تور دی چې د چین په لویدیځه شنجن سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت پرون دوشنبه وویل دغه چینایي ادارې اوس په هغه لسک شاملې شوي چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نشي اخیستلی. د دغو چینایي ادارو په وړاندې دوسیه کې راغلي چې دا ادارې د اویغوریانو، قزاقانو او نورو مسلمان اقلیتونو په وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو، جبري ډله ییزو توقیفونو او پرمختللو څارونکو ټکنالوژۍ کې شاملې دي. د ملګرو ملتونو متخصصینو او د بشري حقونو ډلو ویلي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او تر ډیره د نورو اقلیت اسلامي ټولنو غړي په دې لرې پرته سیمه کې په کمپونو کې ځای پر ځای شوي. پیکینګ بیا ټینګار کوي چې دغه کمپونه یې د حرفوي زده کړو لپاره جوړ کړي او پکې خلک حرفوي مهارتونه ترلاسه کوي. د نوبل د 2019 کال د فزیک جایزه یو کناډایي او امریکایي تابعیت لرونکي جیمز پیبلز او دو سی وی سی ساينس پوهانو مایکل مایور او ډیډر اکولیوس ته ورکړل شوه. دوی ته دغه جایزه د هغو څیړنو په خاطر ورکړل شوې چې له کایناتو او پشنسي منظومه کې د ځمکې د کورې په اړه د تکاملي پړاو په اړه زموږ له پوهېدو سره مرسته کوي. پیبلز به د دغه 9 میلیون سویډني کورونو جایزې چې 1,100,000 امریکایي ډالر کېږي نیمایي ترلاسه کوي او پاتې نیمایي به نور دوه ساینس پوهان په خپلو کې سره ویشي. د نوبل د سګنیو جایزو د ویش لړۍ پرون د ارواپوهنې او طب جایزو په اعلانولو سره پیل شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدل او لوستلای شئ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشر د انتخاباتو ټول حساس مواد او د 14 ولایتونو د رایو د نتایج فورمې په کابل کې د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلې دي. په غزنی کې د بمی چاودنې د ټپیانو شمیر 8 تنو ته رسیدلی دی. په جلال آباد ښار کې نږدې و میاشت مخکې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل شوي 4 ورونو کورنۍ عدالت غواړي.
د حکومت دا غوښتنه چې دغه مجرمین محاکمه شي.
د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې یوازې هغه رای معتبر دي چې د بایومټریک د دسکاول لارې استعمال شوی دي. په هغه غږ اعلامیه کې چې د افغانستان د انتخاباتو دواړو خپلواکو او د شکایتونو کمیسیونونو نن خبره کړې ویل شوی چې د میزان د شپږمی د ولسمشرۍ د ترسره شوی انتخاباتو ټول حساس مواد د بایومټریک دسکاو او د 14 ولایتونو د رایو د نتایجو فورمې د دې کمیسیون مرکزی دفتر ته په کابل کې لیږل شوی دي. اعلامیه وایي د رای ورکوونکو په ګډون له ټولو لورو چې په دې انتخاباتو کې ونډه لرلې مننه کړې او له شکیلو ټولو اړخونو یې غوښتي چې د رایو د نتیجو د لیږلو او جمع بندۍ او دغه راز شکایتونو ته د لاسرسۍ په چارو کې د لا شفافیت لپاره همکاري ته دوام ورکړي. د په همدې حال کې اورو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای د شمیرنې او جمع بندۍ پر مهال د ملي او نړیوالو څارونکو له کمرنګه حضور څخه شکایت کړی دی. د دې کمیسیون مسؤلان وایي که څه هم ډیرو څارونکو ته باور لیکونه ورکړل سوي خو د هغوی نظارت ډیر پیکه دی. خو پر ټاکنو څارونکي بیا د کمیسیون لخوا د څارنې په برخه کې له محدودیت وضع کولو څخه شکایت کوي. خان محمد سیند په دې اړه راپور لري.
د ولسمشری رڼې ټاکنې چې په کور دننه او نړیواله کچې غوښتنه کیږي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنو په ټول بهیر کې روڼتیا ته ژمن دی. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي د روڼتیا د تضمین په موخه ملي او نړیوالو څارونکو ته باور لیکونه ویشلي دي. خو اوس چې دوی د رایو جمعبندۍ او د شمیرنې د بهیر پر مهال د څارنې زمینه برابره کړې د ملي او نړیوالو څارونکو شمیر کم دی. د دغه کمیسیون یو ویاند ذبیح الله سعادت آزادی راډیو ته وویل
بدبختانه په دې برخه کې څارنه ډیره کمه ده. څو ځل موږ دا موضوع یو شمېر بنسټونو سره شریک کړل چې کوخو خو کړي خپل څارونکو کمیسیون ته راولېږي او که هر ستونزه ویني د موږ سره یې شریک
کړي. خو پر ټاکنو یو شمېر څارونکو بنسټونه بیا وایي چې کمیسیون یو لړ محدودیتونه وضع کړي له همدې عمله د ناظرینو شمېر کم دی. دوی وایي له هر بنسټ نه یوازې 2 تنه کولی شي چې دغه بهیر وساري. د افغانستان د آزاد او رڼو ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل
موږ د ټاکنو کمیسیون تر استول شوی مکتوب لمخه هر ورځ خپل دوه څارونکو کمیسیون ته لیږو ولدي زیات وخت نه لرو زموږ لپاره شرایط ټاکلي چې دوه څارونکو ولیکو خو که اجازه راکړي حاضر یو لسته نه ولي
خغلی رشید زیاتوی څارونکو ته همدا ډول اجازه نه ورکول کیږي چې د کمیسیون د مدیرانو د پریکړو په غونډو کې ګډون وکړي خو د افغانستان د رڼو ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس نعیم ایوب زاده بیا د بهرنیو څارونکو له حضور شکایت کوي او وایي چې دوی یوازې د تصویر اخیستلو لپاره کمیسیون ته ورځي
زموږ هیله دا وه چې هر بنسټ ته د 15 تنو د ورلیږلو اجازه ورکړي خو د نړیوالو څارونکو برخه کې یوه ستونزه شته هغوی راځي یوازې یو تصویر اخلي او بیرته ځي
په ورته وخت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي د رایو د جمع بندۍ او شمیرنې نږدې 50% کارونه بشپړ شوي او د دوی چارې به د ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان مخکې بشپړې شي تمه ده چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړۍ پایلې د تلې د میاشتې په 6 اعلان شي
تاسی ازادي رادیو او ریوا موریدل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای د شمیرنې او جمع بندۍ پر مهال د ملي او نړیوالو څارونکو له کمرنګه حضور څخه شکایت کوي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي یو شمیر ټاکنیز ډلو ته خبرداری ورکړی چې د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینې ونه کړي د دې کمیسیون مسؤلان وایي له وخت مخکې د ټاکنو د پایلو په اړه نظر څرګندول د قانون خلاف عمل دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم له نوماندانو څخه غوښتي چې دوی پریږدي چې خپله پایلې اعلان کړي امید زهرمل نور حال راکوي
دا سه محل چې نګدي هر ورځ یو شمیر ټاکنیز ډلې وای ولسمشری ټاکنې ګټلې اوس د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د کار تخبرګون خي وای هغه ته چې د بری اعلان کوي نو دوی له خوا خبرداري ورکړل شوې ده د دې کمیسیون د ویان د مرسکاله زرمینه حقجو کاکړ ازادي رادیو ته وویل د ټاکنو د قانون لمخي یوازې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې حق لري چې پایلې اعلان کړي او هر څوک چې وړاندې عمل کوي له قانون څخه سرغړونه ده
دا
وایي هغه ډلو چې وړاندوینه یې کړې لومړی مو ورته توصیه کړې وروسته مو خبرداری ورکړې خو که دوام ورکړي د قانون له مخې به ورسره عمل وکړي د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د دوشنبې په ورځ وویل د 2019 کال ولسمشرۍ ټاکنې یوازې یو ګټونکی لري او هر څه ژر باید پایلې اعلان شي بلورته بیا د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم مشر محمد اشرف غنی د المان شپیګل مجلې سره مرکه کې ویلي دا ښکاري چې د بعد راتلونکو 15 نورو کلونو لپاره هم ولسمشر وي خو هغه زیاته کړي د کمیسیون اعلان ته پته مده لدی وړاندې د ولسمشرۍ ټاکنو یو بل نومان رحمت الله نبیل ویلي وو د ولسمشرۍ ټاکنې د خلکو د کم ګډون له کبله هیڅ ګټون کې نه لري او دویم پړاو ته ولاړ شي په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له نوماندانو غواړي چې د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینې ډډه وکړي د دې کمیسیون یو وایاند ذبیح الله سادات
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو محترمو نوماندانو څخه د دې غوښتنه کوي چې دوی د مخکې له وخته وړاندوینې نه کوي هغه مرجع چې هغه تصمیم نیسي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی په دې اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم پر اساس باندې ګام پر ګام پر مخ انشاءالله چې په ټاکل نیټه چې د میزان ویشتمه ده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې به اعلانوي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د نوماندانو لخوا د پایلو په اړه وړاندوینه د خلکو فکر مخشوش او د بهیر اغیزمنوي په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایان د سمیرا رساوي د یو شمېر نوماندانو لخوا له وخت مخکې د بریا اعلان وټاکنې بهراني کړي
د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینه او د خلکو د ذهن ګډوډول د کمیسیون په چارو کې لاسوهنه او نور دا بهیر اغیزمنوي دا کار به بحران جوړ کړي چې وړاندې هم مونږ تجربه درلوده
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مهالویش پر بنسټ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې د تلې میاشتې په 26 او وروستۍ پایلې به د لړم په 14 نیټه اعلانېږي تر اوسه څلور نوماندانو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د بریا وړاندوینه کړې خو د ټاکنو کمیسیون وایي د پایلې اعلان د دوی حق دی امید زهیرمل آزادي رادیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري
تاسی ازادي رادیو اوري نن د شتي شنبه په ورځ تر غرمې مخکې د غزنی په هنتون د دري ادبیاتو په انځي په دریم سنف کې بمی 14 وسول د غزنی د روختیا چارواکو ویل چې دغه بمی 14 د ټپیانو شمیر اوښتو تنو تر رسیدلې دي چې د دوی په وینا ډیرې شذینه محصولې ندي حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي
دا غزنی ولایت عام روغتیا چارواکی وایي د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمیر 22 تنه ته رسیدلی دی. د ملکي شفاخانې رئیس ډاکټر باز محمد همت د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ټپیانو کې 15 نفر نارینه او پات نور 22 تنه یې ښځینه زده کوونکي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی.
له دې سه نه موږ ته مجموعاً ټول 22 نفر زخمیان راوړي دي چې په هغه کې 15 نفر نارینه دي او پات 22 نفر انجونې دي. په انجونو کې 4 نفر روحی شکر دل دا او اتلس زخمیان دي. د ټول د خیال ته فل د خدا فل د خدا تشول نه دي.
دغه چاودنه د سه شنبه ورځ تر غرمه مخکې لسنیمه بجې د غزنی په انتون د دری ادبیاتو د پانځي په سیم کې سویوا. آینی شاهدان وایي دغه چاودنه په داسې حال کې سوې ده چې زده کوونکي په سیم کې په زده کړو بوخت وو. دا چې دغه چاودنه څه ډول رامنځته سوې ده، د دغه ځای یو زده کوونکی وایي چاودنه ډېره زوروره وه. دی وایي زموږ تر سیمف لاندې په سیم کې رامنځته سوه. داسې ښکاره کېږي چې چاودېدونکي توکي دلته له پخوا څخه ځای پر ځای سوي وو.
نوم مې روحلا روحاني د غزني ولایت د پښتو ادبیاتو څانګې د اول سیم محصل یم. زخمیان به تر شلو 15 زیات وي او زیاتې نجونې ولې هلکان دومره نه کې معلومېدل.
څه ډول وسو چاودنه
په داسې حال کې وسو چې په سیم کې د سیم دروازه بنده وه، خو دروازه له ډېره فشار دي باندې وزار سو او عینې خطه وزارې شوې.
داسې یو ناولده څوک راغلي وو یا
ناولده څوک
مخکې دلته پراته وو؟
شاید داسې معلومېدل چې مواد ځای پر ځای شوي وو. په داسې حال کې چاودنه تر سره سو، انفجار یې ډېر زیات خو سیم مکمل ختم شو.
دا چاودنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د تیرې اوږې میاشتې په 15مه نیټه هم د دغه پوهنتون د تخنیکي انسټیټیوټ د محصلینو په یو کاسټر موټر کې بمي چاودنه سوې وه چې له امله یو تن وژل سوی او اووه تنه نور ټپیان وو چې نجونې او هلکان زده کوونکي پکې شامل وو. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي څېړنې شي چې په جلال آباد ښار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل سویو څلورو ورونو پیښه کې سرغړونه سوې ده. د لوی څارنوالي ویاند وایي د دې پیښې اړوند د موندل سویو موادو د ارزونې لپاره یو ځانګړی پلاوی ټاکل سوی دی. نږدې یو میاشت مخکې د ملي امنیت د ځانګړي ځواکونو د جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال څلور ورونه ووژل چې په غبرګون کې د ملي امنیت د وخت رئیس معصوم ستانکزی له خپلې دندې استعفا ورکړه. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا د څلور وړونو د وژل کېدو له پیښې نږدې میاشت تیریږي، خو لا هم د دې پیښې پټ اړخونه نه دي ښکاره شوي. اوس د افغانستان لوی څارنوالي وایي د یو شمېر څېړنو له مخې د دې قضیې ځنیو پټو اړخونو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوي موندنې ښیي چې دې قضیه کې یو شمېر سرغړونې شوي چې د یو ځانګړي هیئت لخوا به وڅېړل شي. دی وایي د ګمارل شوي پلاوي په څېړنه کې د سرغړونو یو شمېر ټکو ته اشاره شوې ده چې د لا زیاتې څېړنې لپاره زمینه برابروي. هغه کسانو چې په دې عملیاتو کې برخه درلوده څېړنیز پلان یې کتل کېږي او ارزول کېږي او یو شمېر نورې برخې د څېړنو د بشپړېدو لپاره ورته اړتیا ده. په جلال آباد کې دې پیښې په ټول افغانستان کې د خلکو پراخ غبرګونونه راوپارول او جمهور رئیس محمد اشرف غنی د څېړنې امر وکړ. د دې پیښې په غبرګون کې د ملي امنیت د وخت رئیس محمد معصوم ستانکزی هم له خپلې دندې استعفا وکړه او جمهور رئیس ومنله. لوی څارنوالي دا هم وایي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي، خو د ملي امنیت او لوی څارنوالۍ یوه ګډه کمیټه د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په ارزونې بوخته ده. جمشید رسولي وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د دې څېړنو پایله معلومه شي. خو د وژل شویو څلور رونو د کورنۍ غړي او خپلوان وایي یاده پیښه 2 ځله وڅېړل شوه، خو تر اوسه یې پایله معلومه شوې نه ده. د وژل شویو څلور رونو ماما محمد صابر ازادي راډیو ته وویل
نو زمونږ د حکومت د غوښتنه او خواهش ده چې دغه مجرمین محاکمه شي، ونیول شي، د دې دغه پوښتنه وشي، پلټنه د دې وشي چې دغه د خلکو جرم څه شو. نه دا خلک نه طالب و، نه تروریست و، نه داعش و. د دې خلک دا شخصي نه پوهېږم، شخصي په دا سره شهیدان شوي او کدا حکومتي سپلانو مونږ هم نه پوهیږو په دې هغه باندې.
دا کورنۍ عدالت غواړي او زیاتوي باید د پیښې د څېړنو پایله ورسره شریکه شي. مو غوښتل په دې اړه د ملي امنیت عمومي ریاست نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. له دې پیښې وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل د 02 قطعي عملیاتې ځنډولي او هغه کسان چې دې قضیه کې ښکېل وپېژندل شي سخته سزا به ورکړل شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسی ازادي رادیو او ریډ افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې یوازې هغه رای متبر دي چې د بایومټریک د دستګاو لاري استعمال سوي وي. په دې اړه نور حال زموږ همکار واصل وسال راکوي.
ډېره زیاته مننه. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي دي چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې یوازې هغه رای د اعتبار وړ دي بایومټریک دستګاو له لارې استعمال شوی وي او دغه رای به په سیستم کې داخل شي. دوی دا هم ویلي دي چې له ټولو ولایتونو حساس مواد کابل ته رسیدلي دي. په هغې ګډې اعلامیې کې چې د افغانستان د انتخاباتو دواړو خپلواکو او د شکایتونو کمیسیونونو نن خپره کړې، ویل شوي چې د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ د ترسره شوي انتخاباتو ټول حساس مواد د بایومټریک دستګاو او د څلور دېرش ولایتونو د رایو د نتایجو فورمې د دې کمیسیون مرکزي دفتر ته په کابل کې لیږدول شوي دي. دواړو کمیسیونونو ویلي د رایو ورکوونکو په ګډون له ټولو لورو چې په دې انتخاباتو کې ونډه لرلې مننه کړې او له ښکېلو ټولو اړخونو یې غوښتي د رایو د نتیجو د لیږدولو او جمعبندۍ او دغه راز شکایتونو ته د رسیدګۍ په چارو کې د لا شفافیت لپاره همکارۍ ته دوام وکړي. په اعلامیه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو د قانون د 19 مادې او له مخکې وضع شوي لوایو او طرزالعملونو له مخې یوازې هغه رای معتبر ګڼل کېږي چې د بایومټریک سیستم په ذریعه استعمال شوی او همدغه رای سیستم ته داخليږي. د شکایتونو کمیسیون هم له دغه بهیره په کلکه ملاتړ کړی دی. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 2.5 میلیونه زیات وګړو ګډون کړی او لومړنۍ نتیجه به د مهالویش له مخې د میزان په 20مه او وروستۍ به د اقرب یا لړم په شپړسمه اعلان شي. بلې، مراله جان،
ډېر زیاته مننه وصال صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو د واصل وصال راپور واوریدئ چې د ویلي وای د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې یوازې هغه رای معتبر دي چې د بایومټریک د دستګاو له لارې استعمال شوی دي. تاسیز مرجغ له ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې په کلنی ډول له 2 تر 3 زرو کوچنیان په غیر طبیعي ډول پیدا کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې مطلب په څرګندولو سره وایي د هغه شمیرې دي چې په روغتونونو کې د میندو تر مراجعې وروسته ترلاسه شوي دي. ناجیه صافی نور حال راکوي.
درې ورځنې ماشوم دی. دغه ماشوم توی شکل یا مایوب پیدا شوی. پلوشه د دغه ماشوم مور وایي د زوی له پیدایښت سره متوجه شو چې سری غټ دی. وایي درې نور ماشومان هم ورته پیدا شوي وو چې بیا پاتې نشول او ټول مړه شول.
زما ماشوم واپس چې کور ته بوتلو درې نالش واپس مرا وسته ده کې اوس هله ډېر خراب دی. واده خو خپلو کې دام مزوي دی او چې د ماما دوه طرفه ده. درې مخکې ځای شوي وو رشته خپله ده. هغې د وجبه نه یې خو مونږ دونه خیال م نه وکړ، فکر م نه وه.
د کابل په اندرا گاندی روغتون کې متخصص ډاکټر محمد عارف حسن زای وایي
ډیر زیات عوامل دي چې کېدای شي سړی هغه نو واخلي چې باعث سوی اشکال کېږي. یو د هغو جملې نه چې زموږ په ملک کې فوق العاده هغه زیات دی، هغه د هغه ازدواجونه دي چې دوی په خپلو فامیلیو کې کلی وي. د کاکا لور نامزاد شي او د کاکا د زوی شه، د احمد زوی، د احمد د ماما د لور سره په دې شکل دا امراض کلک په دې جفتو کې مخفی وي. یعنی نه په مور کې شته نه په پلار کې، ولی په شکل مخفی نامکمل. وقتی چې دا جفت یو ځای کېږي او باعث دو کېږي چې دوی اولاد مابین ته راوړي، دا ډومینانټ کېږي. ډومینانټ په دې مانا چې تظاهر کا، یعنی ډېره ښه ده چې سړی د دې نه باخبره وي او باید هغو اقدام وکړي ازدواج ته.
همدارنګه ککړه هوا، جګړه او د مور روغتیا ته نه پاملرنه له نورو عواملو شمېرل کېږي. ډاکټر حسن زای وایي د مور په نس کې د ماشوم د مړینې پیښې او یا په غیر طبیعي ډول د ماشومانو زیږون لکه د لاسونو نه لرل، د پښو لنډوالی، غټ او یا وړوکی سر، دا ډول پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په کلنی ډول 2 تر 3 زره ماشومان سوی شکل پیدا کیږي. د دې وزارت د امیدوارۍ برخې مسؤلې زلیخا انوري وویل
در سطح افغانستان سالانه ما در بین 2000 تا 3000 واقعات سوی اشکال بلوغ
د افغانستان په کچه په کلنی ډول 2 تر 3 زره پورې سوی شکل ماشومان ثبتېږي چې دا پیښې ډېری له روغتونونو راپور ورکول کیږي. خو که چیرې موږ هغه میندې هم په پام کې ونیسو چې په کورونو کې ماشومان زیږوي، دا شمېر دوه برابره کیږي.
یعنی رقم تقریبا دو چند میشه.
دینی عالم محمد ناصر فروتن هم د موضوع پاره نظر لري.
که دکتران موږ ته وایي چې موږ ته ښه نه دی، نو دغه واده هم شرعاً حرام دی. صحت ساتل موږ ته اولین اصل دی چې ټول قرآن او ټول حدیث راواخلې پهندې اصل ولاړ دی. یو هدف دا دی چې موږ باید خپل صحت وساتو. نو که په دې کې موږ غفلت کوو، موږ یو مهم اصل دی، ټول اسلام هدف دی، هغه د قرآن دی کوو.
ډاکټران وایي تجربو ښودلی چې د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه د سوی شکله ماشومانو د پیدایښت سبب ګرځي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکے او تحلیلونا پا آزادی رادیو ڈاٹ کام کی واوری یا ولولی.
تاسیز مرجغل آزادی رادیو اوری. له یو کلن ځنډ وروسته په کابل کې یو ځل بیا د شپږیزې لیګ سیالۍ له نویو رنګونو سره پیل سوي دي. د افغان لوبغاړو تر څنګ د هیواد له بیلابیلو ولایتونو راغلي ګڼ مینهوال هم خوشحاله دي چې د کرکټ دا سترې کورنۍ سیالۍ له نږدې ګوري او خوند ورڅخه اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ که څه هم د دغه سوداګریز لیګ په روان پړاو سیالیو کې د پانګوالو د کمې لیوالتیا خبره کوي، خو وایي هڅه یې کړې چې دغه سیالۍ د تیر په څیر په ښه ډول اوسي. زموږ همکار واصل وصال نور حال راکوي.
د مینوالو دا تودې جذبې او د خوښیو دا سندرې د شپږیزې لیګ سیالیو په بیا پیلېدو سره سر شوي. د کابل په نړیوال لوبغالي کې د کرکټ زرګونه مینوال راټول شوي او د خپلې خوښې د لوبغاړو لوبې له نږدې ګوري. شریف الله زدران د دغو سیالیو د لیدو لپاره له خوست نه او جمیل الرحمن له بغلان نه کابل ته راغلی. د دوی په خبره په نام نه افغانستان کې یوازې کرکټ دی چې خلکو ته خوشحالي ورکوي.
والا ډېر خوند اخلم، تماشاچیان هم بېخي ډېر زیات راغلي دي، واقعا ډېر خوند کوي. او شاپور زدران لوبډله بیټنګ ته ولاړ دی، مینهوال هم ناست دي، ډېر خوند اخلي لوبې نه،
ډېر زیات خوشحاله یم. زه دلته داسې الفاظ نه لرم چې استعمال کړم، ځکه چې په افغانستان کې دي دومره نام نوی باوجود یوازې کرکټ ته چې موږ خوشحالي راکوي. نو زه ډېر زیات خوشحالي احساس کوم چې خپل موږ کورنۍ لیک لرو او هغه هم موږ خپل ملي لوبغاړي نږدې نه وینو.
د شپږیزې لیګ سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې پیل شوې چې په هغه وخت کې پکې د ګډون کوونکو لوبډلو شمیر 15 وي، چې بیا وروسته د لوبډلو شمیر شپږو ته لوړ شو. د دغه لیګ 15 پړاو سیالۍ په پرله پسې ډول هر کال ترسره شوې، خو په 2013 کال کې شپږم پړاو ونه شو. خو په هغه کال کې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ ترسره شوې چې سږ کال یې دوهم پړاو د مالي فساد له امله لغوه شو. شپږیزه د افغانستان د کرکټ په داخلي چوکاټ کې له دې امله بریالۍ ګڼل کېږي چې له برکته افغانستان د راشد خان، مجیب زدران، عثمان غنی، ظاهر خان، حضرت زازی او قیس احمد په شان تکړه لوبغاړي وموندل. د افغانستان د کرکټ یو شمیر ځوان ستوري وایي شپږیزه هغه ستر لیګ ده چې پکې ځوان لوبغاړي خپل استعدادونه ښکاره کوي او ملي لوبډلو ته لار پیدا کوي. د شپږیزې په روان پړاو سیالیو کې دوه لوبیدونکي ځوان لوبغاړي تاریخ ستانکزی او رحمن الله ګوربوز.
تاسو چې وګورئ اکرام علي خیل، همدارنګه ابراهیم زدران، رحمن الله ګوربوز په دې سیریز کې همدې شپږیزې نامدي سیالونه مخته تللي دي. هر ځوان یو هیله لري، ارزو لري چې هغه ملي لوبډله ته لاړ شي. نو ان شاء الله زمونږ کوشش هم دا ده چې خېلو به تر سره کوو او خپل هدف ته ځان ورسو.
زده کړه به کوو، هر میچ نه، هر ګټلو بایللو نه به مونږ زده کړه کوو. نو زمونږ کوشش هم دغه ده چې زده کړه وکړو، هغه ښه دی دلته څه زده کوو او د هیواد لپاره بهر کې بیا هغه عملي کړو. ډېر زبردست، چې هر څومره زیات یو ښه دی، ځکه چې د ځوانو لوبغاړو لپاره ډېر ځوانان لوبغاړي دلته لاسته مونږ ته راځي، کرکټ بورډ ته راځي، کې راځي، د دې ځای نه ډېر ښه فرصت دی نوي لوبغاړو لپاره.
د دغه لیګ د مسؤلینو په خبره سږ کال دغه لیګ له مالي اړخه دوی ته ښه نه ده، ځکه د دغه لیګ دوو لوبډلو د کابل بازانو او د سپین غر زمریانو اخیستلو ته سوداګرو زړه ښه نه کړ او بې مالي ملاتړه پاتې شوې. د شپږیزې لیګ عمومي مسؤل عبدالحادي دریز آزادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې لیګ سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ته د نویو استعدادونو د موندلو او له اقتصادي پلوه زیاتې مهمې دي. ښاغلی دریز وایي کرکټ بورډ تل کوښښ کوي چې دغه لیګ هر کال په ښه کیفیت سره ترسره کړي او له لارې ځوانو لوبغاړو ته دا موقع په لاس ورکړي چې خپلې وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړي.
Oh, my God.
د پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي رادیو د دری خبری مجله اوریدو ته زما له همکاري زرغونه منګل سره اوسی. زرغونه جانې سلامونه.
سلامونه تاسو ته ملالای جانې. تاسو ستړي مشئ؟